کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته خره غلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. ځینې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له هر څه مخکې د خبرونو سر ټکی، طالبان وایي چې تر اوسه هم د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یوې چاودنې درې ملکي وګړي وژلي دي، او د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو پورې د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي او لا تر اوسه پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک تیر ماخستن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، کله چې د بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي، د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د خبرو د پیل لپاره د طالبانو چمتووالي ته سترګې په لاره دی. افغان حکومت له شپږو طالب بندیانو پرته چې د خوشي کېدو پر وړاندې استرالیا او فرانسې اعتراض کړی و، د طالبانو ټول 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر تنه بندیان د قطر د موافقې له مخې خوشي کړي دي. ټاکل شوی چې ډېر ژر د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو د دغو خبرو دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویان فریدالله دهقان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامي افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دوه نفره ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دوه نفره ماشومانان شامل دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هوان د لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ولي ویان عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دیاریوب ولسوالۍ د شاه محمود کلي کې د وسلوالو طالبانو د هوان مرمۍ په مدرسې باندې لګېدلې، چې لمله په دې مدرسه کې ډیر لستنکیز د کوونکې چومرنه لاسو کلونو زیات نو ټپین شوې دي.
د پکتیا امنیه قمندانی وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د هوان د دې مرمۍ په وسیله یو پوځي مرکز په نښه کړي، خو پر ځای دا مرمۍ پر مدرسه ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. له پکتیانه د یو بل خبر لمخې په دې ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړ شوي او یو بل ټپي دی. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق ننګیال ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل پکتیا پر لویه لاره د ګردیز اړوند په کفترخانو سیمه کې یو کورلا موټر چپه شوی. د ده په وینا په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان او یوه مېرمنه مړه شوي او موټر چلوونکی سخت ټپي دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان یوې ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړل، خو وروسته د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل او محکمې په اړه بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي ډول نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هېواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و. دی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قنسلګرۍ ته ورغلی و چې له هغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر ورکړل شو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګوست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. له بلې خوا د بیلاروس د رژیم مخالفان وایي چې په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې ورکې همکارۍ په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. یوې خپلواکې رسنۍ د شاهدانو له قوله راپور ورکړی چې مخپټو کسانو پرون د اعتراضونو په 13مه ورځ په مینسک کې د رژیم د مخالفانو د همغږۍ د شورا غړې ماریا کالیس نیکاوا په یو موټر کې وتښتوله. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د تحقیق کمیټې ویلي چې د دې ښځې په اړه هیڅ معلومات نه لري. مخالفان غواړي د اګست د 9 د انتخاباتو نتایج چې الکساندر لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شو لغوه شي، خو لوکاشنکا وایي چې انتخابات یې ګټلي دي او له واکه به لرې نه شي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي، له بلې خوا جګړو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي نورې سیمې ونیسي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړوي او د دغو ځواکونو یو شمیر له طالبانو سره یو ځای کیږي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود شوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قولي اردوګان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوي هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي، ولې نشتې زیاتې سوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویاند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دي، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبا بسیار زیاد تلاش کردن و فعلا هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په دورشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلاً از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارن.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوش پیټه غړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیت ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسی کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای شي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خو دیو جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهي، بدبختي عام وګړو ته واوښته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربند د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربند امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د وګي اسمبلی اتلسمه په افغانستان کې د شهید د ورځې په نوم منزل کیږي. په دې ورځ په 2001 کال کې مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود په یو تروریستي حمله کې ووژل شو. له هغې ورځې راهیسې هر کال د مسعود پلویان چې اکثرا وسلې ورسره وي د پلازمېنې کابل او نورو لویو ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او په موټریزو کاروانونو کې دا ورځ لمانځي. په دې ترڅ کې په تیرو کلونو کې مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. د مسعود بنسټ ویلي چې سږ کال یې په دې مناسبت ځانګړي تدابیر نیولي او د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې هیڅ چاته به د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. خو اوس ګورو چې په کابل کې دا امنیتي تدابیر سکل څنګه نیول شوي دي. اجمل تورمان دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو له سټوډیو نه په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمان صاحب،
بله، تکل صاحب، د کورنیو چارو وزارت خپل سرګندونې عملی کړې دي. په کابل ښار کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي، اکثره واټونه تړلې دي، ځای ځای د تلاشۍ پوستي جوړې شوې دي او دغه شان د موټرو تګ راتګ هم ډیر کم دی. ټاکل شوی چې نن دوه غونډې د شهید ونې د پایل او د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو په مناسبت وی. یو دا چې د لوی جرګې په خیمه کې به یو رسمي غونډه وي. دغه شان هغه څلورلارې چې د مسعود په نوم نومول شوې ده هلته به د ګلانو ګېډۍ خودل کیږي. نو دغه مراسم لپاره هم پیدا امنیتی تدابیر شدید وی. په تیرو کلونو کې د خوراس د موټریزو کاروانونو پر راوتلو سره د خار په واټونو کې لمانځل کېدله. وسلوال لوخه تیرو کلونو کې دز هم شوي وی چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت و. خو سکل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې هیڅ ته به اجازه ورنه کړي چې عام نظم ګډوډ کی. دغه شان د مسعود بنسټ هم 13 ورځ غونډه درلودله. دوی هم ویل او د مسعود له پلویانو یو وختل چې دغه ورځ په خطو غول منځي او د عمل زم د ګډوډولو هڅهونه کړي. نن یو بل پروګرام هم ده په دې مناسبت باندې د وینو ورکولو یو پروګرام دی چې په دې خاطر باندې د ویني ځینې کسان غواړي چې د ویني بانک ته وینه وسپاري. دغه مراسم دي چې نن په کابل کې تر سره کیږي او ځانګړي امنیتی تدابیر ورته نیول شوی. تکل سه
ډیره زیاته مننه اجمل تورمان د ازادۍ رادیو خبريالو چې د شهید د ورځې د منځنۍ د مراسمو په اړه معلومات راکول. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. سالم محمد صالح د لویدیز ورسپانې کتلی او په لنډی سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی دی.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل یو تازه غنې کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې د افغانستان حکومت به د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د اوربند پر موضوع ټینګار وکړي. یوې سرچینې خبرونې ته ویلي چې دغه مذاکرې شی د اوږدې مودې لپاره وغځیږي. تر اوسه په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني مذاکرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل سوې او دواړو لوریو داسې اشاري ورکړي چې شی ژر پیل سي. د خبرونې په حواله د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالا صالح ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکی ټیم به په هیواد کې د دایمي اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړي. امرالله صالح دا هم ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله له تیرې جمعې قطر ته د تګ لپاره تیاره ده، خو لومړی باید د طالبانو مذاکره کوونکې ډله چمتو او لوجستیکي ستونزې حل سي. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل پر وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات وو، خو دغه اختلافات وروسته یوازې د شپږو یا هم اوو طالب بندیانو پر سر محدود شول. وروسته پریکړه وسوه چې دغه